شنبه د کاپ 15 د فبروري 24 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تورو بجو د خبرونه په منځني صف 12 پښنوي په ټول افغانستان کې خبري شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیول شي. روان خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخ ته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو وړاندې په افغانستان کې د سولې په ارتباط له دوو مهمو غونډو خبرو. روانه اونۍ به کابل د داسې وی غونډې کوربه وي او د نوي لمریز کال په لومړۍ اونۍ کې به تاشکند د افغانستان د ثبات او سولې لپاره د وی نړیوالې غونډې چارې مخ ته وړي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. په کابل کې د امریکا سفیر د افغانستان دننه د ټاپي پروژې د چارو پیلېدل خورا مهم وبلل. پاکستان غواړي چې له خو سره د غلام خان بندر په لنډ راتلونکي کې پرانیسي. او ولسمشر ټرمپ روسیه، ایران او د سوریې رژیم په سوریه کې د روان بشري ناورین له امله ملامت کړل. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان آر بس په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پرانیستل کېدو هرکلی کړی او افغانانو ته د داسې مهم اقتصادي پرمختګ مبارکي ویلې ده. جان بس پر ټویټر لیکلي چې د افغانستان او پاکستان د لارې هند ته د ترکمنستان د طبیعي ګاز د نل لیکې پروژه داسې ستر ګام دی چې د سیمه ییزې همکارۍ له پراختیا سره به مرسته وکړي. د هغه په وینا ډیرو افغانانو ته به کارونه پیدا شي، افغانستان ته د ازادانه د ارزانه انرژي ښه منبع په لاس ورشي او حکومت ته به د عاید مهمه سرچینه وي. په افغانستان کې د ټاپي پروژې کار پرون پیل شو. د افغانستان حکومت وایي په ټاپي پروژه کې به تر لسره زیاتو افغانانو ته کارونه پیدا شي او د کال 1500 میلیونه ډالره به د مالیې له درکه ورته رسیږي. د چارواکو په وینا د هرات ښار ته نږدې به د مایع ګاز د توزیع یو ستر مرکز جوړ شي، د منځنۍ آسیا د ریل پټلۍ به چې د ترکمنستان له خاورې راتیره شي د هیوادونو ترمنځ د ارزانه ترانزیټ نوې لاره به پرانیستل شي. د هرات چارواکو په وینا هغه نوري فایبر او د برق انرژي به چې د افغانستان په خاورې کې له ترکمنستانه د پاکستان خاورې ته تیریږي د هرات د صنعتي پارک فعالیت چټک کړي. د ټاپي پروژې ته 10 میلیارد ډالر ځانګړي شوي او د 2019 کال تر وروستیو به بشپړ شي. پاکستاني چارواکي وایي د غلام خان بندر به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې پرانستل شي. د غلام خان بندر د انجینري چارو مسؤول محمد نور وزیر ازادي راډیو ته وویل
پدې کې درې سیکشنې دي. یو پیسنجر ټرمینل دی، یو ورکه امپورټ ټرمینل دی کنه چې پاغه کې د افغانستان نه چې کم مالونه راځرومي هغه ال تسکیننګ دغه بکیږي نو ان وړ مخ کې بدرومي کنه. او بل دی ایکسپورټ ټرمینل چې کم دی پاکستان نه کم مالونه درومي نو ال تباغه سکیننګ دغه بکیږي ال سکیورټی میئرز کنه هغه به دغه کیږي نو هغه نه پاس به د مال افغانستان ته درومي.
بلورت په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د حکومت سیاسي استازي کامران اپریدي ازادي راډیو ته وویل د غلام خان بندر کاش بشپړ شوی او له مرکزی حکومت ورته ویل شوی چې په دوو اونیو کې د خلکو او تجارتي مالونو لپاره پرانیسي. د غلام خان بندر لپاره پرانیستلو سره به د خوست لاري د شمالي وزیرستان او د پاکستان د شاورونو لورته صادرات او واردات ته لار پرانیستل شي. د افغانستان د رسمي لوبو دوه لوبغاړو احمد ولی هوتک او باز محمد مبارز د آی سی بی نړیوال سازمان په لوبو کې خپل سیالان مات کړل. د دوی لوبه د جمعې په شپه په دوبۍ ښار کې وشوه. احمد ولی هوتک له اوکراینی لوبغاړي اولاد سلاف ستیپانوف سره مخامخ شو چې وایي کولای شول په دریو راوندونو کې د لوړو نمرو په ترسر لاسه کولو بری ته ورسیږي. ښاغلی هوتک تر بریا وروسته په خپل فیسبوک پاڼه کې داسې وویل د وای خپل افغان امنیتی ځواکونو ته د دې بری مبارکي وایم. ما ژمنه کړې و چې تاسو ته به خوشحالي راوړم. هیله منیم لدی بری خوشاله شوي اوسئ. تر احمد ولی هوتک وروسته باز محمد مبارز په همدې شپه سکاتلندی لوبغاړي آین فینان مات کړ. باز محمد مبارز هم د افغان ملي پولیسو په یونیفورم کې د سیالیو سالون ته ننووت. خو د راپورونو په اساس په کابل ښار کې خلکو د دې بریا په خاطر بیا هوایي ډزې وکړې چې د ځینو افغانانو د تشویش وړ ګرځېدلې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند نجیب دانش په خپل فیسبوک کې لیکلی دي چې د دې ډزو په ارتباط 15 تنه نیول شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر روسیې، ایران او د سوریې پر حکومت تور پورې کړ چې په سوریه کې د روان بشري رسوایۍ مسؤله دي. ډانلډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې پرون خبري غونډې ته وویل هغه کارونه چې روسیې، ایران او د سوریې حکومت په روسیو کې په سوریه کې کړي د بشریت مخ تور کړی دی. ډونالډ ټرمپ په داسې وخت کې دا څرګندونې کړې چې د ملګرو ملتو امنیت شورا په سوریه کې د 1.5 ورځني اوربند د ټینګولو پر وړاندیز رایګیری کوي. د امریکا استخبارات وایي یو موټر چې چلوونکی یې ښځه وه د سپینې ماڼۍ له یو محافظتي دیوال سره ټکر شوی دی. د موټر چلوونکی نیول شوی ده. د امریکا استخباراتو پرون پر ټویټر وویل چې د سپینې ماڼۍ محافظتي دیوال نه دی مات شوی او د قانون د حاکمیت د ساتنې ځواکونو ته هم زیان نه دی اوښتی. او په سومالیا کې پولیس وایي چې په دوو بمی چاودنو او وسلواله نشته کې پرون 13 تنه ووژل شول. تر دې وړاندې په سومالیا کې د داسې بمی چاودنو او وسلوالو حملو مسؤلیت د الشباب وسلوالې ډلې اخیست چې له القاعده سره تړلې بلل کېږي. خو د پرونۍ پیښې مسؤلیت له کومې ډلې نه دی اخیستی. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. وړاندې به واورئ چې د مارچ په 26مه په تاشکند کې د افغانستان لپاره یو نړیواله غونډه جوړی شي. بلور ته روانه اونۍ په کابل کې د کابل پروسې غونډه د چهارشنبه په ورځ جوړی شي. په دې اړه د سیاسي چارو کتونکو متي الله خروټی وایي
د سولې عالی شورا دغه طرحه چې په مخ کې کړی ده د طرحې کامیابی یک امکانات است او قوي احتمال لري چې په د افغانستان وضعیت په ارتباط د جګړې وضعیت په ارتباط څه تغییرات مېسر شي.
د سولې د عالی شورا دا طرحه د کابل پروسې ته وړاندې کیږي. په دې اړه وړاندې تفصیل درکو. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه کوو چې په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي دي او په نړیوالو موضوعاتو کې به په دې خبرونه کې واوري چې د پاکستان د حکومت یو چارواکي ویلي دي چې پاکستان به بیا د تروریستي ډلو د تمویل په ارتباط د مشکوکو هیوادونو په خړ لیست کې شامل شي. او د خبرونه په ورستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
کاوسر از ساوث چاپ خې امریکا دا سیا چاپ خې دا زار چاپ خې دا
اسدی رادو په منځنۍ سپدول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. ازبکستان به د روسیې، چین، د امریکا د متحده ایالاتونو او یو شمیر نورو هیوادونو په ګډون د افغانستان د امنیت او سولې لپاره د یو نړیوال کانفرنس کور بشي. تمه ده چې دا غونډه د مارچ په 26مه په تاشکند کې جوړه شي. د روسیې اژانسونو په وینا د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د جمعې په ورځ په ماسکو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره تر لیدو وروسته وویل چې یو شمېر هیوادو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده او په دې ناسته کې به روسیه، چین او د امریکا متحده ایالاتونه د نړیوالو قدرتونو په استازیتوب برخه واخلي. پاکستان، ایران او هند به د سیمه ییزو په استازیتوب ګډون پکې وکړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې سعودي عربستان، متحد عربي امارات او ترکیه ته هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره بلنلیک استول شوی. د کاملوف په وینا په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ملګرو ملتو او اروپایي ټولنې د استازو هم هرکلی کیږي. د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه د تاشکند په غونډه کې به د منځنۍ اسیا د هیوادو استازي هم برخه واخلي. بلور ته ټاکل شوی ده چې د روانې اونۍ د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د لسکونو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي غونډه وکړي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د چهارشنبه په ورځ به د کابل پروسې په ناسته کې د وړاندې کېدونکو طرحې اساسي تمرکز د سولې د عملي اقداماتو په اړه وي. د دغې شورا یو غړي حاجي دین محمد ازادي راډیو ته وویل
یو خطوص په دې سولې لپاره اجماع راوستل وکړه او په دې باندې خبره کیږي چې د سولې په سره هم کوو او بیا به دیاری پر اساس باندې راتلون کې پلان په متعلق باندې قریب راز به خبرې کیږي. مشورې روانې دي او د هغه په نتیجه کې یو څه ترتیبي دي لکه تر ورځې پورې به اعلان شي.
جوش مرافان کارپوهان د کابل پروسې په ناسته کې وړاندې کېدونکې طرحې ته خوشبینه دي. د چارو کارپوه متي الله خروټی وایي دا طرحه به د سولې عملي هلو ځلو ته لار پرانیسي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې ناجي ساپۍ ته د چارو کارپوه متي الله خروټی د مرکې په پیل کې وویل چې دا طرحه به د سولې عملي هلو ځلو ته زمینه برابره کړي. ښاغلی خروټی وایي
باز با در نظرش ده هر قاطعیت چی فعلا در افغانستان حکومت در سول عالی شورای لری او با در نظرش ده دی چی هم در اوس قرار ده چی دی طالبان اسلامی تحریک پیواز بل تیم بل گروپ به نام داعش جاسی دغه ټول مسائل سره جمع کو بله هو د سول عالی شورا دغه طرح چکړی مخکې کړی ده دغه طرح کامیابی یک امکانات است او قوی احتمال لري چی په د افغانستان وضعیت په ارتباط د جګړې وضعیت په ارتباط ست تغییرات مېسر شي.
تر ډیره باید فشار پر طالبان او سان باندې وی او کنه نور وړاندیزونه تاسو لري
او ګوري اصلا طالبان په هغه سیمو کې چې فعالیت کوي هغه خلکو باندې چې دوی ګویا حاکم دي هم د اوس په کلو باندې کې هغه سره خلکو سره باید آگاهی او ما ورکړی سي خلکو ته هغه خلکو سره کارو کې هغه خلکو ته سره ته باید ویل سي چې د حکومت په ځای باید حکومت په خله یا د حکومت په خبرو باندې مخالفین دولت اسلامي افغانستان یا طالبان نه کوي یا زموږ خبرې د حکومت خبرې نه وري تاسو سپینګری ملای مامان مشران متنفسین ورسره خبرې وکړي چې بل اخر دوی چی شي غواړي د دوی هغه اخیری هدف چی شي ده مثلا آیا تر آخره پوری وطن ورانسی آیا تر آخره پوری هم دسی منگو داسی بدبختی که زوند کو آیا تر آخره پوری با وجود دی چه طول ملکون در تراغل یا منگ سر مرسته که بیا منگ هم خپل دسترخانو که دوری اونه درو نو بینان دقه کار دسی می خلق و لسی خلق کوایسی چه دوی سر خبره و کی پس لغینه بیا ات او بتمیدان کامل تاسته این وقت چه اغا سیمه که چه دوی حاکم دی اغا خلق چه دوی سر خبره و کی نتیجه ور کی او بل پاکستان هیواد سره چه دی افغانستان دی اسلامی دولت دی مخالفین و تصنیح تجهیز که اون که هیواد ده دوی باندی امغه فشار بین ملی او تطبیق مرحله وار استراتژی دی امریکای متحده ایالاتو دولت مشر چې د پاکستان او افغانستان د سیمه پاک له ترتیب سوی ده دغه نتایج ملموس نتایج موږ ته لاس راکوي کوي
که چیرې دغه ګډون کوونکي هیوادونه دغه طرح نه ملاتړ ونه کی آیا فکر کوي چې نتیجه به ولري؟
او ګوري ام دا اوس دغه ګډون کوونه کې هوادونه د دې جګړې له غنه له اور کې دوی اغسازي خپل نو بنان دغه خنیت زیګنه دي کې چې حکومتونه یا غسوک چې ام دا اوس متضرر دي ورنه اولسونه حکومتونه مجبور کې چې نه منګه هم دغه مشکلات نظر لیدلای نو بنان دوی باید دغه پروسه ته گویا لبای کوي او دې پروسه هغه اهدافونه د اهداف تطبیقول لپاره پیسې کم کاری وکړي مثلا
د سیاسي چارو کتونکو متي ول اخر وټه
آزادی خبری مجله اوري
غن افغانان په دې باور دي چې پر پاکستان به فشارونه په افغانستان کې سولې ته لار پرانیسي. د پاکستان د حکومت وجک پوری چارواکی او ډیپلوماټ پرون رویټرز خبری آژانس ته وویل چې پاکستان به بیا د تروریستي ډلو د تمویل په ارتباط د مشکوکو هیوادونو په خړ لیست کې شامل شي. جزئیات فرشته جلالزی پراپور کې
په پا پاکستان کې سرچینې وای په نړۍ کې د تورو او غیر قانوني پیسو پر جریان د څارنې نړیواله اداره فاینانشل اکشن ټاسک فورس شایي پریکړه وکړي چې پاکستان یو بیا د هغو هیوادونو په لیست کې شامل شي چې له تروریستي ډلو سره د مالي مرستې له امله تر څارنې لاندې دي. د پاکستان د دولت یو لوړ رتبه چارواکي او یو ډیپلومات پرون رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې فاینانشل اکشن ټاسک فورس غړي سلا شوي چې پاکستان یو بیا د مشکوکو هیوادونو په خړ لیست کې شامل کړي. د رویټرز په حواله دا اقدام شاید د پاکستان اقتصاد او بانکي سیستم ته سخت ضربه ورکړي او له واشنگتن سره د اسلام آباد نازک روابط په لا خراب کړي. رویټرز لیکلي له تروریستانو د مالی ملاتړ له امله تر څار لاندې هیوادونو په کتار کې د پاکستان شاملول د واشنگتن د هغې پراخې ستراتیژۍ برخه ده چې غواړي پاکستان له هغو افراطي ډلو سره خپل ارتباط پرې کړي چې د پاکستان له خاورې په هند او افغانستان کې حملې کوي. یو پاکستانی چارواکی او یو ډیپلومات چې د دواړو هویت پټ ساتل شوی رویټرز ته ویلي چې فاینانشل اکشن ټاسک فورس نړیواله اداره په جون میاشت کې غونډه لري او رسمن به پاکستان تر څارنې لاندې هیوادونو کې وګڼل شي. د پاکستان حکومت په دې ارتباط د هڅو په لړ کې د فبروري په 14 اعلان وکړ چې د حافظ سعید دوی ادارې جماعت الدعوه او فلاح انسانیت فاونډیشن تر خپل کنټرول لاندې کوي او شتمنۍ یې کنګل کوي. حافظ سعید هغه څوک دی چې د هند په ممبئی ښار کې په 2008 میلادي کال کې په تروریستي حمله کې چې 168 تنه پکې ووژل سو په لاس درلودلو تورن دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل د فبروري په 15 په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې داسې اقدام به د پاکستان اقتصادي وده کمزوري کړي. د پاکستان حکومت له نړیوالو غوښتنه کړې چې وخت ورکړي. پاکستان مخکې هم 3 د مشکوکو هیوادونو په لیست کې پاتې شوی دی. د چین، ترکیه او د خلیج د همکاري شورا غړو چې سعودي عربستان یې مشري کوي تېرونی د پاکستان په برخه کې له داسې پرېکړې سره مخالفت څرګند کړی و. خو هغو پټو سرچینو چې رویټرز خبري اژانس خبرې ورسره کړي دي ویلي چې د چین حکومت او د خلیج د همکاري شورا غړي دولتونه د پاکستان له ملاتړه تیر شوي دي. د فاینانشل اکشن ټاسک فورس پریکړه کوونکی پلاوی په کال کې 3 کوي. د هغوی راتلونکي غونډه د جون په میاشت کې ده. د پالیسي جوړولو په دې نړیواله اداره کې 15 هیوادونه او د ملګرو ملتونو د سازمان په ګډون کڼ شمېر نړیوالې مالي ادارې او بانکونه غړیتوب لري.
نړیوالو چاپي خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ صفي الله ستانکزی کتنه ورته کوي.
ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان په اړه یو مقاله لیکلی او ویلي دي چې د افغانستان دفاع وزارت د 16 کسیز ملیشا ځواک له جوړولو خبر ورکړی دی. اصلي هدف د هغو سیمو ساتل دي چې د افغانستان ملي اردو د طالبانو له کنټرول ایستلې دي. مقاله لیکونکي ویلي دا نه وخت کولای شي له افغان حکومت سره د پوځیانو د کمښت د ستونزې په ډکولو کې مرسته وکړي، خو لیکوال ویلي بشري حقوقو ډلې به دا پوځیان تر څار لاندې ولري. په افغانستان کې د ملیشا پوځیانو مخینه خپلې ښکته او پورته خبرې لري. تر اوسه نه ده اعلان شوی چې دغه پوځ د جوړولو لپاره د خلکو ګمارنه څه وخت پیلېږي. د افغانستان ملي دفاع وزارت له مخکې د دې ملیشا ځواک په اړه اندېښنې رد کړې دي او ویلي دي چې دا پوځ به د یاد وزارت تر مستقیم فرمان لاندې دنده ترسره کړي. وار آن د راکس خپرونې د یو نامتو امریکایي لیکوال او څېړونکي بارن روبن یو اوږده مقاله چاپ کړې ده. روبن په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په لارو چارو بحث کړی دی. د دې مقالې په یو برخه کې راغلي چې د امریکا، چین، هند او روسیې په څیر هیوادونه دوه مهم دلایل لري چې د افغانستان د آرامۍ لپاره د سرچینو برابرول توجیه کوي. لومړی په افغانستان کې تروریستي ډلې پناه ځایونو ته نه پرېښودل، او دویم په آسیا لویه وچه او جنوبي آسیا کې د اقتصادي ظهور د رسم دودول او په مواصلاتو او له مواصلاتي شبکو سره د افغانستان د یو ځای کېدو په سر پانګونه. د مقالې لیکونکي ویلي تر ټولو غوره لار چې کولای شي دا دوه هدفونه پرې ترلاسه شي په افغانستان کې د یو مؤثره دولت رامنځته کول دي. د وارن دراکس خبرونه د مقالې په یو برخه کې راغلي چې د افغانستان یو مشر هم نه دی توانېدلی چې دولت یوازې د کورنۍ عوایدو په مټ وساتي، او یا هم د شاه امان الله خان، مجاهدینو او طالبانو د دورو په څیر رژیمونه چې له بهرنیو مرستو برخمن نه وو د فشار په خاطر ړنګ شول. اوس وخت نړیواله ټولنه په لومړي سر کې امریکا ویلي چې د افغان حکومت او افغانانو تر څنګ به پاتې کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
محمد شفیق قصد الله سیدی د روزګان د والی پتوګه د کار د پیل په لومړی ورځ له خلکو سره ژمنه وکړه چې سوله براولي. قومي مشرانو هم دا غوښتنه په یو بل بڼه وکړه او له والی څخه د امنیت دراوستو غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له قومي مشرانو سره د نوي والی غونډې ته د راپور د برابرولو لپاره ورغلی و.
د اورزګان ولایت لپاره د ولسمشری ماړی پامر ټاکل سوی والی محمد شفیق اسدالله سیدی چې د پنځشنبه په ورځ نوښت رسمن تازه په دغه ولایت کې په خپل دنده پیل وکړ، له خلکو سره ژمنه وکړه چې دغه تلبه روانه جګړه پای ته رسوي او له اورزګان څخه به د سولې کور جوړوي. نموړي د امنیت ترڅنګ په بیا رغونه، ښوونې او روزنې او له فساد سره په مبارزه کې هم د کار ژمنه وکړه.
زده سولی دا پیغام سره غلیم کوشش بکو چې د روزګان څخه د امن کور جوړ بل وام. خبره مې د امنیتي ارګانونو وضعیت سمول دي. د مخدره موادو او د کوکنارو د کرنې سره په کلکه مبارزه کول. پنځمه خبره په اداره کې اصلاحات راوستل. پنځمه خبره مې د مکاتبو د وضعیت ډیر د تشویش وړ دی. موږ باید معرف ته توجه وکړو.
په ورته وخت کې بیا دغه ولایت خلک له نوي والی څخه لومړی د امنیت غوښتنه کوي. دی وای روان جګړو ځپلی او نورې د زغملو توان نه لري او تر پوزې راوستلې دي. جنی عالم مولوی حمدالله او قومي مشر عبدالسمد داسې ویل.
یلا عبدالله یو غوښتنه درڅخه تیر روزګانان روزګانان امن غواړي دا یو هم روزګانان ښه حکومت تاري غواړي
بالکل اکبر
رهبری د قانون غواړي
بالکل بالکل
چې دالاري اله کې امنیت سم کې ژوند سم کې بډې وډې خلکو بډې وډې دوه ومن یو شي ته پیدا شي
دا په داسې حال کې د چې لدی وړاندې د دغه ولایت والی محمد نذیر خروټی وو چې زیاتره وخت خلکو د فساد تورو نه پریپوري کول او دغه لته د رواني نامنی لامل یادوي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
خبری مجله اوري.
په دې خبری مجله کې وړاندې نړیوال مطلب لرو چې د امریکا متحده ایالاتونو پر شمالي کوریا نوي بندیزونه لګولې دي. خوست مخه کوو. په خوست کې د رسنیو ترمن د کرکټ سیالي چې نږدې یوه میاشت مخکې پیل شوې وه د جمعې ورځې ناوخته پای ته ورسېده. د تورنمنت تابع کوونکو وویل له دې سیالیو څخه یې هدف د رسنیو د خبریالانو او کارکوونکو ترمنځ د همغږۍ، همکارۍ، یووالي او ملګریتوب جوړول رامنځته کول دي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
په خوست کې د رسنیو ترمنځ د کرکټ د څلورم پړاو کلنۍ تورنمنت چې نږدې یوه میاشت مخکې پیل شوی و د جمعې ورځې ناوخته مازدیګر د ژمن تلویزیون د لوبډلې په بریا پای ته ورسېد. د کرکټ په تورنمنت کې د خوست د سیمه ییزو راډیوګانو او تلویزیونونو همدارنګه د ملي او نړیوالو رسنیو د خبریالانو څخه جوړې شوې لوبډلې برخه اخیستې وه. د لوبو د کمیټې مشر نعمت الله حلیم آزادۍ راډیو ته وویل چې د یاد تورنمنت موخه د رسنیو ترمنځ همغږي، د رسنیو د کارکوونکو ترمنځ د ملګرتوب جوړول او یووالی و.
دغه ټورنامنت چې موږ د رسنیو ترمنځ په لار اچولی و، یوازنی هدف یې د رسنیو ترمنځ همغږي او د رسنیو د کارمندانو ترمنځ یووالی او یو بل معرفت و.
د کرکټ یو تن مینوال او مدني فعال استاد جمال ناصر جمال دا ډول لوبې ځوانانو ته د ملي روحیې د ورکولو او له نشو څخه د هغوی په راګرځولو کې ګټورې وبللې.
بالکل مثبت ارزوم. ډېر ښه ټورنمنټ و. ځوانانو سره ډېرې وخار روحیه پیدا کړله. ځوانانو کرکټ ته مخه کړله، سپورت ته مخه کړله او انشاءالله دا به د مخدره موادو څخه مخنیوی وي او دا زه ښه ارزوم.
د غرغښ تلویزیون رئیس سرور میاخیل امویل په تېرو 9 ورځو کې چې ټورنمنټ پکې ترسره شو، لوبغاړو ترمنځ ښه صمیمیت او ښه سپورتي اخلاق موجود ول. نوموړي زیاته کړه دې ورزشکارانو په رښتینې مانا څرګنده کړه چې دوی د سولې سفیران دي.
څومره لوبډلې چې دي په دې ټورنمنټ کې چې لوبه کړې ده، ډېر د صمیمیت په فضا کې لوبه کړې ده. موږ هسې په خوله یا په الفاظو کې وایي چې سوله، اصلا د سولې سفیران دوی دي. په عمل کې ثابته کړه چې واقعا دوی د سولې سمبولونه دي.
په خوست کې د چنار راډیو مؤسس محمد غفور مهیدی د یاد ټورنمنت د اغیز او احمد په بابو ویل،
واقعا د ټولو رسنیو لوبغاړو په پوره سپورتي اخلاقو دغه لوبې وکړې او نن ورځ غرغښت تلویزیون او ژمن تلویزیون فاینل لوبې ته وتلي وو چې فاینل لوبه دغه ژمن تلویزیون په ګټه پای ته ورسېده. او دا یو ډیر ښه اقدام دی چې د ځوانانو د یووالي او د سولې په فضا کې دا ترسره کیږي.
کرکټ د لوبې یو تن مبصر بهار سمسور وایي چې د دا ډول لوبو د نورو مثبتو اغیزو تر څنګ په کرکټ لوبه کې د لوبغاړو تخنیکي مهارتونه لوړیږي او دا د ځوانو استعدادونو د تبارز لپاره یو فرصت وي. د یادونې وړ ده له تېرو 4 کلونو را په دې خوا هر کال د خوست د رسنیو د لوبډلو ترمنځ د کرکټ سیالۍ جوړیږي. په سویل ختیځ زون کې د کرکټ بورډ استازي وایي چې د دې ټورنمنټ غوره لوبغاړي به د زون لوبډلې ته جذب شي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
واشنگتن پر شمالی کوریا نوی بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت پرون اعلان وکړ چې د شمالی کوریا له اټومي او د میزایلو جوړولو د پروګرامونو په تړاو پر 50 بیړیو او شرکتونو او یوتن نوی بندیزونه لګولې دي. جزئیات د فرشته جلال زی پورا پور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په مریلند ایالت کې د محافظه کار سیاسي عمل کنفرانس ته وویل چې پر شمالي کوریا په بې ساري ډول شدید بندیزونه لګول شوي دي.
ever imposed on a country before.
ټرمپ وویل موږ پر شمالي کوریا تر ټولو سخت بندیزونه ولګول، داسې چې هیڅکله پر بل هیواد نه دي لګول شوي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه هیله من دی چې د نویو بندیزونو اعلان به مثبتې پایلې ولري. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول برخې ویلي هغه وګړی چې بندیز ورباندې لګول شوی سانګ یونګیان نومیږي، د چین تبه دی او د تایوان په تایپی سیمه کې اوسیږي. خدای نه ده څرګنده کړي چې ولې پر هغه بندیز لګول شوی دی. د امریکا خزانې وزارت پر 28 کمپنیو او 28 بیړیو بندیز لګولی چې فعالیت یې د شمالي کوریا لاچمی او د میزایلو جوړولو له پروګرامونو سره تړلی بلل کیږي. د امریکا د خزانې وزیر سټیون منوشن پرون په واشنگتن کې خبری کنفرانس ته وویل چې د سمندري اکمالاتو پر هغو سرچینو بندیز ولګاوه چې د شمالي کوریا له رژیم سره د وسلو د خطرناک پروګرام د تمویل لپاره مرسته کوي.
Our actions target shipping and trade companies.
زموږ پریکړه د سمندر لارې د مالونو د انتقال او سوداګرۍ پر شرکتونو بیړیو او په ټول نړۍ کې پر هغو وګړو اغیز کوي چې موږ ته معلومه ده چې د شمالي کوریا په استازیتوب کار کوي. موږ مشخصا پر هغو 28 شرکتونو او 28 بیړیو او یو وګړي بندیز لګولی چې ټولو له شمالي رژیم سره د بندیزونو څخه د خلاصېدو په دسیسه کې مرسته کوله. دا ایران په داسې وخت کې سوی چې جنوبي کوریا د ژمني اولمپیک د سیالیو قربانه ده. د ژمني اولمپیک په سیالیو کې د دواړو کوریاګانو ګډون د مذاکرو د پیل لپاره موقع بلل شوی وه. د امریکا د خزانې وزارت د بندیزونو پلیس کې د روسیې د وګړو یا شرکتونو یادونه نه ده شوې. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیره میاشت د رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي و چې روسیه د شمالي کوریا سره مرسته کوي چې له نړیوالو بندیزونو ځان وباسي. ټرمپ ویلي و چې مسکو د شمالي کوریا په مسله کې له امریکا سره مرسته نه ده کړې.
لاند خبرونه لرو. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان آر بس په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پرانستل کېدو هرکلی کړی او افغانانو ته د داسې مهم اقتصادي پرمختګ مبارکي ویلې ده. په افغانستان کې د ټاپي پروژې کار پرون پیل شو. پاکستاني چارواکي وایي د غلام خان بندر به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې پرانستل شي. د افغانستان د رسمي لوبو دوه لوبغاړو احمد ولی هوتک او باز محمد مبارز د آی سی بی نړیوال سازمان په لوبو کې خپل سیالان مات کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سوریه کې د روان بشري رسوایی د مسؤلیت تور پر سوریه، ایران او د سوریه پر حکومت پوری کړ. د امریکا استخبارات وایي یو موټر چې چلوونکې ښځه وه د سپینې ماڼۍ له یو محافظتي دیوال سره ټکر کړی دی. د موټر چلوونکې نیول شوې ده. په سومالیا کې پولیس وایي چې په دوو بمې چاودنو او وسلوالو نښتو کې پرون 13 تنه ووژل شول. د ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورستیو ته رسیدلی یو په پاتې څو دقیقو کې چې لروي د ژوند رنگونه پروګرام درو. دا پروګرام همایون هیواد وړاندې کوي.
د ژوند رنگونه
کلمړی ځان رو پیژنې؟
عبدالکبیر.
څه کاروبار کوي؟
دا کافتر خرڅو مصدقه که مزدوری کوو.
څومره وخت کېږي دا کاروبار کوي؟
دا شپږو کاله.
کور کې دې کوترې ساتلې دي که له نورو یې اخلي؟
کور کې هم دي، دلته یې هم اخلو، دواړه جای دلته یې اخلو، مزدوري ته کور کې هم ساتلې.
د ورځې څو کوترې خرڅېږي؟
لس، پنځه، لس، شل، دغسې خرڅوو.
د یوه کوتره کې بیا ګټه څومره وي؟
شل، دېر، څلوېښت روپۍ دغه ګټي.
څو رقمه کوترې در سره دي؟
اته رقمه کوترې دي، سرونه نیولې تر سل روپۍ.
کېدای شي نومونه هم راته واخلي؟
سرخ شیرازي، زر شیرازي، سیاپتاین، سرخ پتاین، نو سیاچاپ، سرخ چاپ، ټول هر شی پکې دي.
سرخال نسته در سره؟ سرخاله،
سرخال هم شته، زرخال هم شته، نو عراقیان هم شته، هر شونه پکې دي.
کومې کوترې ښې کوترې دي؟
کوترې سرخ چاپ ښې دي، امریکا یې ده، سیاچاپ ښې ده، زر چاپ ښې ده.
دا که سړی کور کې واخلي وي ساتي که نه؟ په کابل کې خو نه کېږي، ځکه کورونه سره ګڼډ دي. مثال همسایګان دي، که بام ته خیزي نو خلکو ته مزاحمت کوي که نه؟
دا کوټه ورته جوړیږي که نه؟ دا کوټه کې به کار خوشي یا د ساعت یا ویلۍ کې به ګرځي درته.
بیا که کوټه ورته جوړوي یا داسې دي کې پیشوګانې ورته راځي
قایتي دي که نه؟ بیا چې اول شو دانه ورته ورکوو بېرته راځو ځای کې ورنه.
خو په کار ده چې دا خوشم سي والوزي هم نو
یا مخته چې بیرته راځي درته اوس خوشم کې چې بیرته راځي
څومره وخت کې مخته کېږي
دا پنځه شپږ ورځو کې زر مخته کېږي
کار دې چې لاوله پیل کړی په همدې کفروشي کې وي کبل ځای هم کار کړی
نه هر ځای کې ما کار کړی رنگمالم وم هو بیا اوس دا واته کاله بس سپینګیري شوي سو رنگمالي نه شو کوی دغه کار اسانه ده کوی
کفروشي کې څنګه خرڅېږي دا شان که په نور ځایونو کې ښه خرڅېږي
نه دلته ښه خرڅېږي یار جی نفر دلته راځي
ستاسو خو دکان نشته که نه مثال د کوڅې منځ کې ناستې
کوڅې منځ کې ناست
بیا څه خو هم ځوروي نه چې مثال د کوتره یوې خواته
نه څه کوو مجبوري نه هغه خواته د جینه جک سال ته کښېنه د جینه جک سال ته کښېنه د جینه جک سال ته کښېنه به دغه کار ده
دغه کاروبار چې کوي دوی د ژوند جوړ کړی دی
نه بابا ځوان مې چې هغه ورځ بیا ډوډۍ کېږي نه سبا او بېګا کېږي مونږ ورځ تېرېږي پرې درې څلور سوه روپۍ ګټو نه هغه بس ډوډۍ او قطق مختق کوو اتې خلاص بې
هماغه ژوند دې روان کړی نو
ژوند روان ده هماغسې
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري
تازه خبرونه وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ازادي راډیو ډاټ کام
دا سجی رډو دا خبری مجله هم دلته سر ته ورسیده په دې خبری مجله کې مو له دوو مهمو غونډو خبر خو چې ټاکل شوی ده د مارچ په شپږ ویشتمه په تاشکند کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شي او روانه اونۍ په کابل کې په دې اړه نور تفصیل دا سجی رډو په راتلو